السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شپې د خبرونې تموزه اسدالله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ټوله برخه چاپیریال ساتنې اړوند مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې په پروګرام کې د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت خبرې کیږي. دا پروګرام وروسته درته زما همکاره فریبا ظاهر وړاندې کوي، خو په پیل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر له هندي چارواکو سره په لیدو کتو بوخت دی. زابل کې یو پولیس خپل شپږ ملګري وژلي، او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله به د هند ملي امنیت له سلاحکار اجیت دوال او بهرنیو چارو وزیر جی شنکر سره وګوري. ښاغلی عبدالله د سولې د پروسې او د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په خاطر د همکاریو د جلب لپاره هند ته تللی. تمه ده ښاغلی عبدالله به په دې څلور ورځني سفر کې وروسته د هند له صدراعظم نریندرا مودي سره هم وګوري. د ملي مصالحې د عالي شورا سلاحکار مجیب رحیمي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به تر هند وروسته ازبکستان ته هم سفر وکړي. دفاع وزارت وایي ځواکونو یې په هلمند او کندهار ولایتونو کې دوه موټر بم بریدونه مخکې لکېدو شنډ کړي دي. وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي یو موټر بم برید تیره شپه د هلمند ګرش کې د ملي اردو پر پوستې له چاودېدو مخکې له منځه وړل شوی چې درې سرتیري پکې ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کې راغلي په همدې شپه د کندهار معروف ولسوالۍ کې هم یو ځانمرګی بریدګر غوښتل چې د سرحدي ځواکونو پوستې سره له چاودېدونکو توکو ډک موټر وجنګوي. ویل شوي چې دغه موټر بم هم له لرې واټنه ویشتل شوی چې چاودنه کې دوه سرحدي پولیس ټپیان شوي. دوحه کې د سولې د خبرو له پیل سره په ولایتونو کې د تاوتریخوالي دا ډول پیښې ډېرې شوي دي. په زابل کې چارواکي وایي چې یو نفوذي پولیس خپل شپږ ملګري وژلي دي. د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله ویلي چې پیښه برای د شهر صفا ولسوالۍ د مانده په امنیتي پوسته کې رامنځته شوې. د دوی د معلوماتو له مخې نفوذي کس د یادې پوستې پنځه ملي پولیس او یو محلي پولیس پر ډزو وژلي او خپل له وسلو او مهماتو سره یو ځای له سیمې تښتېدلی. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان پوځي او امنیتي چارواکو تر هغه وروسته د کابل امنیتي کمربند د لا پیاوړتیا خبر ورکړ چې په ښار کې د هدفي وژنو ډیروالي اندېښنې زیاتې کړې وې. د یو مرکزي فرقې قمندان رامین مقبل وایي د کمربندونو له ټینګوالي سره د ولسوالیو پر امنیت هم تمرکز کیږي.
ده کابل یو سل و یو لسم مرکزی فرقه پا لمره درجه احزارات و هر دول فعالیت او پخار و ولسوالیو که ده دخمن ده بریدون و دفاع و شندولو تا چمتو ده. ده کابل ده کمربند ده لا تنگخت لپاره مونخ تحکیمات تنظیم کرده.
پرون ده ملی امنیت و ریاست ویل چه کابل که ده هدفی و جنو یو پینزه پینځلس کسیزه ډله نیولې. نیول شوو کسانو په ظاهر اعتراف کړی چې له طالبانو سره یې کار کاوه، خو طالبانو دا د حکومت تبلیغاتي هڅه بللې ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو نږدې همکار په کورونا وایروس اخته شوی. د راپورونو له مخې د سټیفن میلر د کورونا ازمیښت پرون د اکتوبر په شپږمه مثبت راووت. میلر د ټرمپ یو نږدې سلاحکار او د نوموړي د وینا لیکوال دی. د امریکا ولسمشر او د سپینې ماڼۍ یو شمېر نور کارکوونکي داسې مهال په کورونا اخته کیږي چې دغلته نږدې میاشت وروسته د نومبر په درېیمه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاند کیلای مک انانی چې خپله هم په کورونا وایروس اخته شوی ویلي د ښاغلي میلر روغتیایي وضعیت ښه دی. ټاکل شوی نن د ډونالډ ټرمپ او جو بایدن مرستیالان یوه مناظره کې ګډون وکړي. خپله د ټرمپ او بایدن راتلونکي دوه مناظرې د اکتوبر 15 او 22 ته پلان شوی دی. د آذربایجان لوی څرنوالي وایي د نګورنو قرباغ په لانجمنه سیمه کې د قرباغ جلا غوښتونکو وسلوالو د تیلو یو پایپ لاین په توغندیو ویشتی. ارمنستان د آذربایجاني چارواکو د ادارت کړې ده. د ازادي راډیو آذری څنګه راپور ورکړی چې د جهان د تیلو پایپ لاین با کول تبلیسی سره وصلوي. د تیلو د دې پایپ لاین له لارې اروپا ته د آذربایجان تیل انتقالیږي. روسی چارواکی وای یو سرتیری او د هغه ورور گاونډي هیواد استونیا ته د دولتي محرم او اسنادو د ورکولو په تور نیولې. د روسیې د امنیتي خدمتونو فدرالي ادارې اف اس بي پرون ته یو خبر پانه کې ویل چې د دواړو تورنو کسانو لپاره جرمی دوسیه پرانستل شوی، خو په دې نور جزئیات نه دی ورکړي. دغه دواړه ورونه چې نمونه نه دی اخیستل شوی که مجرم وپیژندل شي، هر یو به یې په شل کاله بند محکوم شي. او د ایتالیا پولیسو د باخو هغه جوړه بیرته دوبۍ ته ولېږله چې یوه اوسیدونکی یې په قاچاقي ډول راوړې وه. د پولیسو خبرپاڼه وایي دغه جوړه باخې پرون له دوبۍ نه ایتالیا ته وړل کېدې چې د روم هوایي ډګر کې یې پولیسو قاچاق کوونکی درولی. د دغو باخو ارزښت سلګونه زره ډالر ښودل شوی. باخې تر ډیره د جنوبي آسیا په غرنیو سیمو کې اوسیږي چې عربي هیوادونو کې ګڼ مینوال لري او له ځینو نه یې د ښکار لپاره کار اخیستل کېږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر نن تاسو ته د مایکروفون ستاسو خبرونه کې شرغ لاسویم. دوستانو لکه چې مخکې هم زما همکار یادونه وکړله، نن غواړو چې د چاپیریال په برخه کې یا په مجموع کې د هابیتات یا استوګنی د ورځې په مناسبت ستاسو سره د زړه خواله ولرو. غواړم په ساده ژبه درته ووایم چې دا ورځ یوازې زموږ هدف دا نه دی چې تاسو ته ووایو چې آیا تاسو کور لرئ که نه لرئ. دا بېله ستونزه ده او بېل بحث دی. موږ نن فقط پر دې باندې بحث کوو چې په کوم ځای کې چې تاسو اوسیږئ څومره هوسا ژوند لرئ، څونه د ژوند معیارونه لرئ، څونه ورڅخه راضي یاستئ او څه مو ورته کړي دي. لکه چې تاسو به هم راپورونه اوریدلی وي، د ملګرو ملتونو سازمان هر کال د اکتوبر 15 د هابیتات یا د استوګنې د نړیوالې ورځې په نامه یاده کړې ده. څو په دې مناسبت د ښارونو پر وضعیت او هم په ښارونو او په کوچني چوکاټ کې په خپله د کورونو په برخه کې د انسانانو او حتی حیواناتو او ژبو پر اساسي حقونو او ضرورتونو باندې باید غور وسي. نړۍ باید، حکومتونه او دولتونه او په خپله خلک باید پر دې مسله باندې غور وکړي، ځکه کور او اساسي مساله ده چې هلته زموږ ژوند پکښې دی او هغه باید هوسا اوسي، هغه باید معیارونه ولري. نو دا ورځ د دې لپاره په پام کې نیول سوی چې نړیوالو ته ورپه یاد سي چې موږ انسانان ټوله د خپلو کورونو، ښارونو او چاپیریال د راتلونکي په جوړولو کې مسؤلیت لرو او هم د قدرت او واک لرو، او هر څوک کولی سي چې حتی په ډېره وړه ساحه کې که ژوند کوي پر هغو معیارونه یې برابر کړي چې لږ تر لږه وکولی سي هوسا ژوند ولري. په دې اړه نور غواړم چې د دې برخې د یوه مسؤول له خولې واورو چې په لا تخصصي ډول موږ تاسو ته نور معلومات راکړي. زموږ د نن ورځې د پروګرام میلمه دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او انکشاف پایدار یا دوامدارې ودې د برخې رئیس انجینیر نقیب الله صدیقي. دوی ته شرق لاس وایم، او تاسو اوریدونکي هم کولی سئ چې موږ ته وروسته په دې برخه کې خپل نظرونه راسره شریکې، خپل ستونزې او کم هر خبر چې تاسو په ذهن کې ستاسو باندې شاوخوا باندې موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې درته وایم: 0-800-222-555. بل شمیره مو ده: 0-900-203-540. نړیوال شمیرې مو دي: 0-0-400-222-11-24-601. بلش میرم ده: 0-0-400-222-11-25-1. نو دغه تلفون شمیره ته تاسو زنګ وهلی سئ، او په همدې برخه کې چې هر نظر لري، پوښتنې لري، او د خپل محیط، د خپل کور او چاپیریال په اړه زموږ سره نظر شریکولی سئ. خو مخکې تر دې چې ستاسو تلفونونه راواخلو، ورځو د دې پروګرام میلمه ته. ښاغلی صدیقي، ته خبرونې ته ډېر ښه راغلی. موږ غواړو په دې اړه اول ستاسو څخه واورو چې تاسو په تخصصي ډول زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې هابیتات یا د اوسیدو ښه ځای څه ته وایي، یا ښه کور کوم ځای دی؟
مننه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته زاهر صاحب او تاسو د محترم رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډېر خوشاله من ډېر یو موضوع ډېر مهم موضوع تاسو انتخاب کړی نن ورځ واقعا لکه چې تاسو مخکې هم ولا ټوله نړۍ کې یعنی د انټرنیشنل په سطحه کې دا ورځ نمانځل کېږي او دا ډېر یو مهم ورځ ده. نو په همدې هکله په اول ځل دپاره په د 2000 کال کې هغه په صورت د دې ملل متحد له طرفه په تنظیم د اکتوبر حل کا هر کال د لمانځل کېږي او د انټرنیشنل کلندر کې د ثبت شوی د ډېر اهمیت او رول لري ټولو جهانیانو او خلکو لپاره. راځو ستاسو سوال ته چې واقعا هبیتات یا هغه استاندارد او معیارونه چې یو هبیتات یو محیط یا د ژوند لپاره چې انسانان لپاره هغه ډېر مهم با اهمیت او رول لري هغه مختلف ابعاد لري. موږ کولای شو چې هغه به اجتماعي آباد تلار سو هم کولی شو ډېر موضوعات او مهم اړخونه لري همداشان اقتصادي مسائل او همداشان محیط زیستي چې مستقیما ارتباط نیست په همدې د هبیتات ورلد دی لپاره او همداشان د محیط زیست د ژوند د یو سالم محیط لودونکو لپاره هغه محیط زیستي معیارونه ډېر مهم او ډېر حساس دي چې په دې هبیتات او په دغه ژوند او د محیط زیست په بخش کې په نظر کې ونیول شي. د هغه یو نمونه زه تاسو ولې سم اکسس ټو د واټر چې یعنی د سترچی د پاک او کلین اوبو د لپاره دا ډېر یو مهم شرط دی یو ژوند د چاپیریال او د یو سالم چاپیریال لپاره دی. همداشان د یو ښه مسؤونه اجتماع یو مسؤونه په اصطلاح هبیتات دا بل موضوع دی چې د یو محیط زیست او د هغه معیارونو او ستاندردونو څخه دلالت کوي چې باید هر جامعه کې په هر ټولر کې دا په نظر کې ونیول شي. همداشان نور مسایل هم شته چې یو سالم محیط یو سالم هبیتات دی باید دغه موضوعات په نظر کې ونیول شي. همداشان نور موضوعات هم شته چې موږ او تاسو کولای شو په جزئیات کې باید برنامه تاسو سره شریک کړو. نو اوسنۍ شرایط کې په افغانستان کې یو هغه ستونزه چې متاسفانه نن او سبا موږ او تاسو زموږ هیوادوال په دې کې اخته دي او مخامخ دي هغه د نشي د امنیت نشتون یعنی بیا امنیتي دی او غټه ستونزه زموږ افغانان زموږ هیوادوال ته پیدا شوی چې هم متاسفانه چې ډېر عزیز لري ډېر تحسیناک دي یو محیط سالم یعنی امنیت دا ډېره یو بله مهمه موضوع ده چې دا هم متاسفانه چې موږ دا شرایط نه لرو خاص چې د معیارونو او بنملې ستاندوزونو دی باندې اشاره کوي.
بله صدیق صاحب تاسو شو ټکو ته اشاره وکړه. البته چې موږ د پروګرام په لړ کې به د دې موضوعاتو یاد دې معیارونو جزئیات ته ورسو تاسو ته خبرې مو او د اوریدونکو ته خبرې هم واورو. خو زه غواړم دا پوښتنه وکړم چې شار یا کلی یا کور وایم چې په یو کچنی چوکاټ کې کیرالان کو په خپل کور په کوم معیارونو برابرېدلای شي یعنی کدا سی یو بیکګراوند ورکو چې یوازې انسان نه دی په دې کې حیوانات او ژوي هم په دې هابیتات کې شامل دی سیدا یو زنجیر غونډه دی انسان ډیری وختونه لیدل کېږي چې د ژوي پروا نه کوي مثلا هلته چې موږ کبرته وګورو همدا ژوي دي چې په یو نه یو ډول د انسانانو پر ژوند مستقیم یا غیر مستقیم اغیز کولای شي حتی که هغه ډیر کوچنی حشرات وي نو استوګن یو زنجیر دی په دې برخه کې خپل خلق هم ډیر زیات رول لوبولای سي په دې برخه کې به هم ورسو هم تاسو نظر ته او هم دا اوریدونکو نظر ته نو آیا څومره په دې برخه کې اما په هواي سوي دی چې خلق وقن دغه نقاط په نظر کې ونیسي دا ورسته جواب کوي په اول سر کې راتوي چې پر کوم معیارونو برابرې ده لای سي هغه معیارونه چې تاسو مخکې ویلې چې دا باید هغه کم دي.
بالکل ډیر مهم موضوع ته بیا هم تاسو شروع وکړه د مامخ ته هم ول چې یو سالم ژوند لرل دا صرف هغه کې نه محدود کې نه د صرف انسانانو لپاره بلکې دلته نور حیوانات او ژوي همشته چې په دې اړه هم په نظر کې ونیسي هم دا شان دی او سالم محیط لپاره د خپل سرسبزي د شنواله او د بوټي او نباتات دا ډیر مهم رول لري چې تاسو هم اشاره وکړئ چې دا مستقیما یو ارتباط لري انسانان حیوان ژوي سره حیوانات سره هم دا شان نباتات او انسانان ته بده او بل سره ډیر مستقیم یعنی لسی یو زنجیر تشکیلي واقعا هم نو په دې اړه کله چې یو انسان په یو محیط او چاپېریال که ژوند کوي نه یوازې د دې مسؤلیت چې خپل د ژوند او چاپېریال د برابرولو یا هغه معیارونه او شرایط چې د ملي او بین المللي معیارونو سره برابر دي هغه په نظر کې ونیسي همداسې د دې مسؤلیت لري چې خپل د ژوند د حیواناتو د ژویو او نباتاتو د دې نه هم محافظت وکړي او دلته موږ خوشبختانه د بین المللي هغه کنوانسیونونه چې په دې اړه هغه تعهدات او مسؤلیتونه دي نه یوازې د خپل د عام خلک لپاره بلکې که دولتونه هم دلته مکلفیتونه لري چې باید د هغه کنوانسیونونو او د هغه بین المللي قوانینو او ملي مقررات په اساس دی په ټول هغه شرایط او معیارونه چې په یو هابیتات یا په اصطلاح یو محیط یو سالم محیط باندې ډېر اغېز لري په دې هکله اشاره شوې ده چې موږ هغه یعنی هر انسانان هم مسؤلیت لري خپل د محیط پیشرفت لپاره همداشان د حیوانات او نباتات ساتنه هم مسؤلیت لري یو مستقیم ډول بده باندې ارتباط لري انسانانو هغه مسؤلیتونو او د ژوند ورځنۍ مسائل کې په
بله صدیقی صاحب تاسو خو پر دې نړیوال کنوانسیونونه باندې هم یادونه مو وکړل رڼا مو اچول یو لږ که دارت ویس چې اوس کوم مسؤلیتونه چې تاسو هم ویل چې دولتونه هم لري او خلک هم لري څونه دا مسؤلیتونه ادا سوي دي د دولت لخوا او څومره د خلکو لخوا په افغانستان کې البته
بالکل یو بل موضوع چې هیرمنی سي هغه د عامه پوهاوی تاسمه کې هم وله موږ دلته مختلف برنامه هم دي ولایتونو په سان یعنی د ملي په ساته موږ مختلف برنامه دي د آگاهی عامه پوهاوی برنامه لرو چې دلته هم د مستیزیست مختلف عمومی موضوعات باندې هم موږ پروګرامونه مختلف در رسنه او مختلف برنامه ترنینګونه ټول دا شان لرو همداشان نور آگاهی عام یعنی عامه پوهاوی برنامه هم د ملي په مختلف ولایتونو کې لکه تاسو هم په جریان کې تاسو په داسو کال کې موږ د چاپېریال ساتنې ملي ادارې مختلف ساحو یعنی د ساتل شوي ساحات په لیست کې اضافه کړی دی هر کال موږ مختلف ساحات د ساحات حفاظت شده په نامه یا ساتل شوي ساحات کې موږ هر کال اعلانوو همدا سه کال چې موږ همکاران د مختلفو بخشونو دې باندې کار کوي یعنی هر کال موږ هغه ته وسعت ورکوو د دې هدف دا ده چې موږ څنګه کولی شو خپل هغه طبیعي محیط یا هغه طبیعي زیربنا یا هغه طبیعي منابع ته چې موږ خدای طبیعي شکل دی هغه ته موږ څنګه ساتلی شو او څنګه موږ کولی شو هغه حفاظت وکړو د یو مکتبونه د افغانستان د دولت او د چاپېریال ساتنې چې د دوی نمایندګي کوي یو مسؤلیتونه همدا دي چې دوی څنګه کولی شي خپل هغه منابع یا هغه طبیعي انوایرمنټ یا محیطي زیست څنګه دوی ساتلی شي موږ هر کال په دې باندې د قوانینو او مقرراتو په اساس کار کوو همکاران هم کار کوي په دې باندې ډېر پرمختګونه شوي دي
بله صدیقی صاحب غواړم یو بل لاندې پوښتنه درنه وکړم چې تاسو طبعا دولت په چوکاټ کې باید په دې مسایلو باندې برنامه او پالیسیانې او خلکو ته مو دا ذهنیت ورکړی وي چې دا مسله څونه مهمه ده غواړم چې تاسو خپوسم واورم چې دغه کار یا دغه پروګرامونه چې تاسو عملي کړی دي څه عملي نتیجه لري ځینې آیا واقعا هغه څه چې تاسو غواړئ له خلکو څخه عملي سوي دي ایا مغه نتیجه مو اخیسته ده چې تاسو ته وقول لري
بالکل خو موږ هم د سلف سره نشو ولې استاد تاسو ته معلوم دی موږ د افغانستان اوسنۍ شرایط ممکه هم ولا چې مختلف عبادت کو وخت موږ وګورو دلته امنیتی مسائل شته چې متاسفانه د ساعت مشته چې موږ هغه طبیعي منظرې د دغه طبیعي او منابع چې موږ متاسفانه د امنیتی له لحاظ حتی لاسرسی نه لرو یعنی خلک هم په داشان مشکلات سره دلته د ساتل یا حفاظت هم موږ د پر د دولت د پر همداشان د خلک د پر د یو خپل یو ستونزې کوم بدل شوی دی
صدیقه صاحب بخښه په دې ځکه یو مداخله کوم بخښنه غواړم تاسو ویلې ځینې سیمې چې هلته لاسرسی نشته ځینې لوی شهرونه مثلا په خپل پلازمینه کابل دا هغه پکار دی چې په دې ځای کې طبعا دولت لاسرسی هر سیمې ته ستا هر ځای ته ستا آیا کیدای سي چې په دې شار کې شنې ساحې مثلا ډیرې سي د سیندونو لپاره او بخښې د کابل کوم رود چې دی یا په مجموع کې د کورونو لپاره د تهدابونو یا په کورونو کې د تهویه سیستمونه یا د کانالیزاسیون دغه مسایلو ته څومره پام سوی دی څومره تاسو نتیجه اخیسته ده؟
بالکل بالکل دا موضوع کانالیزاسیون هم تاسو اشاره وکړه نه یوازې دا ډېر یو جدي او مهم او اساسي ستونزې په کابل ښاریانو لپاره تبدیل شوې دي مبدل شوې دي بلکې نور ستونزې او مشکلات موجودي هم شته یو بل ستونزې د ترانسپورت سیستم چې دا ډېر تاسو برنامه لپاره هم مستقیم ارتباط لري متاسفانه کابل ښار کې داسې یو منظم او سیستماتیک د ترانسپورتي سیستم د عام خلک لپاره نشته د خپل یو مستقیم اغیز لري اګه چې مربوطه نهادونه او ادارې باندې کار کوي پالیسیګان مقرری او قوانین او خپل اصول د مازات کې دی باندې کار شوی دی خو عملا د محیط زیست لنګانه موږ په دې اکله د شنه ساحاتو د سرسبزي لپاره د کابل ښاریانو د مختلف اقدامات شوی دی هر کال تاسو په معلومې مخکې په مقایسه د نورو مخکې قانون د لپاره موږ متاسفانه چې د نیالګي کې نه ول د رسم نه وو خو خوشبختانه د تیر کال دا د عالی مقام د ریاست جمهوری لخوانه هم د جبري شکل د ټول عامه خلک د باندې همداشان د مختلف اداراتو باندې د یو مکلفیت سیودي چې اوس همداشان د مکاتب او د پانتونونو باندې د یو رسم په شکل د جبري توګه یعنی هر محصل یعنی هر زموږ او تاسو هوادوال د کولس مکلفیت لري په هر کال کې یعنی حد اقل په دغه موسم چې دوی باید یو نیالګي وکړي ولر د حفاظت او مسؤلیت وکړي همداشان موږ مختلف په برنامه لاره د پاپو کې سالم موجزیز د پر همداشان موږ د موږ سیار موجزتی تیمونه مخره دنه چې جیم راځي د نورم دغه موجزتی مسال ډیر حد کیږي ته خصوصا تاسو ته معلومه ده د جیم موسم کې د موږ موجزتی مفتشین عملا په ساحه کې دی دوی کار کوي عمل هغه آسیب پذیر ساحات هم شته د کابل ښار کې هوا والدګي او موجزیز باندې تحصیل لري دوی بعد شناسایي نه موږ د باندې قوانین او مقررات پاسې برخورد کوو هم مختلف پروسیجرونه لرو همداشان موږ بل علماونه هم د ارزیابي او موجزتی په نامه چې تاسو زه خپل هم د دې مسولیت لرم موږ هر پروژه یعنی هر فعالیت چې مخه ده نه چې ایجاد شي مخه ده نه چې د شروع په فعالیت وکړي دا د قانون د چاپیریال د قانون په اساس دوی هر شخص که حفظ د حقوقي د شخص غري دوی باید مسولیت لري چې د قانون او مقررات موجزتی په اساس دوی باید جوازنامه د موجزیز پای وخت شي کله چې یو سړی غواړي د موجزیز یا د چاپیریال جوازنامه حق لري هغه ته ټول هغه شرایط او معیارونه چې دوی په خپل پروژه کې یا د خپل هغه زیربنا کې یا کوډ کې هر شی دوی باید تطبیق شي دا د موجزیز تطبیق مکلفیتونه چې د خلک باندې تطبیق او خلک هم عوام خلک هم د مکلفیتونه لري چې دا موضوعات په نظر کې ونیسي خوشبختانه دا موضوعات ارزیابي موجزتی او جوازنامه د موجزیز د مختلفو خلکو لپاره دا په ډېر پرمختګ کې دی او ډېر بسترونه په دې اړه موږ
نه نه مله نه کوم صدقې صاحب پر همدې موضوع باندې بیا هم تاسو ته راځو اوس په دې تو اوریدونکو نظرونه راوخلو چې دوی څه ویل غوړي او اوریدونکو را سره د ټلیفون پر کښه دی البته صدقې صاحب تاسو زموږ سره په لاین کې اوسې چې کدا سي دا اوریدونکو پښتنې هم ولري تاسو خبرې مطرح کیو بس ته دوام ورکو بلې اوریدونکو کې زما وځه ورې تاسو خپل نوم وایست او لکم ځای مو زنګواله
سلامونه صاحب بهر ټول تا محترم صدیقی صاحب ته د افغانستان عزت مو وروسته وړاندې کوم په دغه ورده کې ما د ورده کو باندې چا کول سوال نه درسته په لیک حاصل شوی
ورده کې خبرونه ته شر اغلی غواړو چې تاسو به خامخا خبرونه اوریدلې په دې اړوند کې تاسو نظر لرئ چې تاسو داسې یو په ساده ژبه خبره درته وکم یا د پښتنه مطرح کم چې ژوند څنګه دی په کوم سیمه یا په کور کې چې تاسو اوسېږئ کوم معیارونه لري څومره تاسو پکې اوسایست
واقعا صدیقی صاحب مهمه خبره وکړه او مهمه ټکی ته اشاره وکړه موږ خپل د وردګو په کوم سیمه کې چې ژوند لري دلته واقعا د ساحه د موږ ډیره سرسبزه ده او د دې موږ د ساحه کې چې کوم ژوند لري په دې کې یو سینټر شوی دی نو واقعا یو ډیره جالب اول لري د دې موږ سیمه او ډیر داسې جالب ژوند دی خلکو نو ډیر یو داسې ښه ژوند لري دی نسبتا لکه خاریو ته چې کوم مریضې دي دغه لرو پراتو سیمو کې مثال دغه مشکل ته یو اندازې پورې حل دی خدای ته یو مشکل دی چې او ما وګړي بدبختانه په ځینو سیمو کې نشته. دا اوس مثال کوي څوک په یوه کوڅه کې ژوند کو په کوڅه کې که پنځه تنه سرمایهدار وي هغه لس تنه یا شل تنه یا هغه اقتصادي مشکلات لري. نو د دو نه ما وایي چې د یو د بل سره همکاري وشي ممکن چې دغه مشکل بیخي لپه شي. ښه شي یو څوک مثال که په کور کې برمه وي کور کې ونې ږدي دغه بل د څنګ همسایه هغه د برمې وس نه لري د اوبو وس نه لري مثال د یوې درختې وس نه لري که د څنګ همسایه سره همکاري وشي لکه څنګه چې دا د ځان دپاره یو شی غواړي باید د خپل همسایه دپاره هم یو شی وغواړي. زما داسې یو نظر دی او د صدیقي صاحب نه مې دغه پوښتنه ده پرتو سیمو کې چې د خلکو ژوند دی یا ډېر کسان دي داسې مثال پیسې لري هغه په خپل کور باندې ډېر مصرف کو کور یې رنګوي درختې مثال او د څنګ همسایه هغه داسې وچه ډوډۍ پورې ریونوي نو د هغو خلکو دپاره د کومه تمسیه شته ده چې د هغو دپاره کومه همکاري وکړو کې ونه کړو. ډېره مننه.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی لرو. بلې مهرباني وکړئ ستاسو نوم لکه ځان کوم ځای مو زنګ ولې؟
السلام علیکم. تاسو محترم مننه ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اشرف هوتکی ما د کندهار څخه خبرې کوم.
بلې شرغ لیک ځکه چې کندهار څخه مهرباني وکړئ ستاسو څخه پوښتنه لري نظر لري او د خپل ژوندانه د محیط او چاپریال په اړه کراته وایست کوم معیارونه ستاسو په نظر ضرور دي او مهم دي چې باید په پام کې ونیول سي په حتی په عادي ژوند کې چې ای
نو دا به هم چې د انسان په ژوند کې چې انسان په دغه چاپریال او په دغه محیط کې ژوند کوي نو په کار ده چې محیط او چاپریال ته چې ده ډېر زیاته توجه وشي. په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په دغه محیط او په دغه ماحول کې چې ده خپل تلیر ساته تېروي. ولې بد وختانه ووایي چې په افغانستان تر اوسه پورې چې ده دغې مسلې ته ډېره توجه نه ده شوې او فقط مونږ همېش په مسلو په انټلیجانو کې اورو د پالیسیانو د بعضې کاغذي خبرې کېږي ولې عملاً تر اوسه پورې مونږ ځینې شکل نه دي شوي خصوصاً په ښارونو کې. زه د کابل په ښار کې زما په کوم ځای کې چې زه اوسېږم تاسو سیمه کوئ چې کلي رساته تنها زه چې ټول خلک هلته په هغه محیط کې چې اوسېږي دغه محیط نه رنګ جوړي ولې هلته یو سرسبزه ساحه نشته ده هلته یو ماحول پاک نه ده د خلکو چې دي سرسبزۍ ته نه دی کړی ځمکې ټولې زورواکانو خلکو ونیولې کورونه پکې جوړ کولې محیط وروسته هېڅ شی نه دي شوي. نو په کار دا ده چې دوی ته ډېره زیاته توجه کړي په دې خاطر باندې همدغه انسانان دي چې په جسمي لحاظ باندې په روحي لحاظ باندې محیط او خصوصا محیط وروسته چې ده هغه لري ضرورت لري. خو زه آخر ته دا وایم که چېرې په رښتیا سره هم دا کوم خلک چې دلته نن د موږ په دولتونو او د موږ په حکومتونو کې اوسېږي او هغه محیط ته چې دا کار کوي نو دوی کولی شي چې په ډېر کم پرسنل باندې په ډېرو کمو پیسو باندې چې د خلکو ته ښه خدمت وکړي خو تر اوسه پورې دغه خدمت چې ده لا تر اوسه پورې چا نه ده کړې.
بلې ستاسو له نظر څخه مننه کوم. زه هم په دې ځای کې یوه پوښتنه درنه لرم چې تاسو وایست دولت دې ته کار نه دی کړی یا یوازې د دوی پالیسیانې د کاغذ پر مخ دي. تاسو فکر کوئ چې آیا دا یوازې د دولت مسؤلیت دی او کنه خلک هم په دې برخه کې مسؤلیت لري چې باید کومه شنه ساحه چې ورته جوړیږي یا دغه خوندي وساتي او یا هم دوی په خپله پکې برخه واخلي حداقل د خپل کور ولو کې یو کوچنی ساحه کې د ژوند کې د خپل کور معیارونو ته پام وکړي او په هغه ډول یې جوړ کړي چې دوی هوسا ژوند ولري. فکر کوئ مسؤلیت یوازې د دولت دی که د خلکو هم دی؟
ګوره خور زه به داسې ووایم چې دې کې شک نشته چې مسؤلیت د عوام هم ده او مسؤلیت دولت هم لري. خو زما په نظر باندې دلته دولت چې ده ډېر مسؤول ده په دې خاطر باندې چې همدغه دوی دولتونه دي چې خلکو ته او شنه ساحې جوړوي خلکو ته آګاهي رامه ورکوي او د خلکو هغه ذهنیتونه او د خلکو هغه سلوک او عادات چې دي هغه بدلوي. ولې دا معلومه ده څلوېښت کال په دې ملک کې جنګ شوی ده نو د خلکو په ذهنیتونو باندې د دوی ټول هغه هر څه تاثیرات پاتې دي. خو که چېرې په دغه راسته کې کار وشي په واقعي معنا سره دولت کار وکړي خلکو ته واقعي اګۍ عامه ورکړي نو خلک چې دوی آماده دي دوی ته خلک بالکل ځان ته آماده دي. خو نه بیا هم زه دا وایم چې زه په دغه یو ساحه کې د پولیس چوکۍ په ساحه کې زه اوسېږم که دوی تاسو وایم یو میلیون نفوس د کابل په ښار په پولیس چوکۍ ساحه کې اوسېږي ولې د محیط زیست په هکله باندې هلته نه داسې ده چې سړی پارک ته د نه یو د اوو مشتري نه هلته داسې یو خاصته ده چې سړی هغه خپل کوچنیان د لوبو دپاره هلته ور وباسي. نو دا خو د دولتونو کار دی چې دولت به یو شنه ساحه جوړوي، بیا یې که حفاظت یې کوي حفاظت به خلک به یې حفاظت وي. اوس په کور کې هر سړي صحیح ده، کورونه دي، دوه بسپه یو بسپه کور ده، خلکو پکې یو ونه کړلې ده، یو بوټی پکې کرلی ده، ولې دا به په محیط باندې تاثیر کوي؟ خو د انسان په جسم باندې، د انسان په روح باندې، د انسان په روان باندې هغه شنه ساحې ته ټول انسانان ضرورت لري چې هغې ته ورزش وکړي، چې دوی هغه کوچنیان چې دي لوبې پکې وکړي، دوی هلته ورو ځي. مونږ وینو که نور څه نه وي، دا نوره دنیا خو وینو، دا نور ملکونه خو وینو، هر ښار کښې د هغوی ښار دونه غټ نه ده لکه هلته چې یو شنه ساحه دولت ورته جوړه کړې ده. ولې بس وختانه دا کار چې ده دا تر اوسه پورې نه ده شوی. زه نه پوهېږم صدیقي صاحب به په محیط زیست کښې کار کوي یا به په کومه اداره کښې، مخکې دغه تعارف په هغه کښې زه نه ومه، زه دونه آګاهي لرم چې پر هر ولایت کښې چې ده د محیط زیست هلته کارشناسان شته دي، خلک شته دي. زه په یو اداره کښې کار کوم، زه به تاسو چې وخت مو ډېر ونه نیسم یو مثال به زه درته ووایم. ما سره شل کارمندان چې دي د محیط زیست په وخت کښې، ما سره شل کارمندان چې دي دا کار کوي. ولې تاسو یقین وکوئ چې په یوه کال کښې چې ده اوس زه په میوند ولسوالۍ کښې زه ده د محیط زیست په رابطه باندې زه په شپېته کلو کښې ګر چې دا نعام نه کلي دي زه پکښې کار کوم، او پرون ما یو سیمینار درلوده، ما د مختلف کاشناس چې و د هغه نه د کندهار د ولایت را غوښتی و، یو سات دوه سات سره کښېناستې د هغه ټریننګ هم پرېښودو بېرته لاړو، او دې موضوع ته چې و پخپله دوی چې ده دونه توجه نه کوي او نه یې وکوله، او مونږ اوس په شپېته اویا کلو کښې دا د میوند اوس کار شروع کړی ده. او زه دونه آګاهي لرم، ما دا لیدلي چې خلکو هغه ټول خپل کلي پاک کړي دي، ځانو ته خپل محیط پاک کړی دی، یعنې د مونږ دغه آګاهي نه مونږ هغوی ته هېڅ شی نه دي ورکړي. خو دا مې یو دا خبره په خاطر وکوله چې خلکو سره کار وشي، خلک تغیر ته آماده دي. خو ولې دولت د مونږ سره تر اوسه کار نه
کورودن؟ ستاسې دا پوښتنه به حتما صدیقي صاحب جوابوي، هغوی سره به دا مطرح کړو. مننه کوم ستاسو نه. یو بل اورېدونکی هم را سره د سکایپ له لارې اړیکه نیولې ده، بلې مهرباني وکړئ خپل ځان را وپېژنه، یو نظر یا پوښتنه مو څه ده؟
سلامونه، نیکی هیلی، احترامات فریبا جان خور تاسی تا و گران ملما و تخنیکی همکار ټول اوریدونکو ته خاص ځانګړي سلامونه، همدا وخت مو نیک مرغه.
مننه کوم رور. تاسی لطفا د پروگرام کوم اوریدلی په دې اړه خپل نظر وایست او
مننه. لومړی قدم کې فریبا جان خور، زه به ځان معرفي کوم، ډاکټر اسدالله صافی هم د سیندونو کور لغمان نه یم.
صافی صاحب شه راغلی،
مننه، قربان دې شم. راځم موضوع په اړه، ډېر ښایسته معلومات مې چمتو کړي دي. ماشاءالله زموږ کور او کلی خپل چاپېریال، موږ خو کلی داسې اطرافو ساحه کې ده، نو ډېر ښایسته چمتووالی هر کال موږ پکې لسو نه تر شلو نیالګیو پورې خپل دیرم جوړه کړې، همغه دیره کې کېنو، نو هر پسرلي کې خپل چاپېریال پاک ساتو. نو موږ تل کوشش کړی خپل چاپېریال نه سل په سلو کې موږ راضي یو، خو صرف امنیت خراب دی. انشاءالله بس سوله روانه ده، امنیت به هم ښه شي. نو لومړی هغه مې دا ده، صرف او صرف متاسفانه چې موږ کلی چې ده اوبه زیاتې لري، فریباجان خور اوبه زیاتې لري، د خوا میاله ده، اخوا میاله ده، نو منځ کې سړک ده، دغه سړک کې چقړې زیاتې خټې. نو موږ کوشش ډېر کړی ده دغه چکړو لپاره، موږ سپینګیرو سره د کلي ملکانو سره دغه مسله شریکه کړې، نو کلي ملکانو موږ ته دغه ښار جوړولو دا موسسات دي چې دا سرکونه هم جوړوي، پولو پولچک دغه کې موږ ته بس موږ برق هم نه درلوده که نه فریبا جان خور، موږ برق نه درلوده. نو دلته بعضې خلکو برق ته ډېره رایه ورکړله، نو دا سړک پاتې شو، متاسفانه همدغه شی چقړې دي پکې. نو موږ سپینګیري وو، هغه خلکو وویلې بس چې هغه ده څه ورته وایي، دغه برق به هغه کو ترمیم کو، برق ډېر مهم ده، نو سړک باندې به بیا وروسته کوشش وکړو. نو زموږ دغه هغه برق طرف ته لاړه. نو همدارنګه حیواناتو لپاره لغمان، زه فکر کوم دغه څلور دېرش ولایتونه ټول چاپېریال د حیواناتو لپاره ډېر ښه ده، خو لغمان ډېر ښایسته سرسبز ده، ځکه پټي لري، حاصلات زیات لري، دیقانان لري، نو حیواناتو لپاره ډېر ښایسته فضا موږ برابره کړې.
صافی صاحب، صافي صاحب غوړم په دې برخه کې دا سي درنو پښتم چې یوازې شنه ساحه یوازې د مطرح نه د نور د ژوند معیارونه هم ډیر زیات مطرح دي. مثلا په کور د ننه موږ کوم معیارونه لرو؟ هغه معیارونه چې د یو ساده او هوسا ژوند لپاره ډیر زیات اړین دي، مهم دي. مثلا په کور کې د ننه تاسو ته اسانتیاوي لري، کومې ستونزې لري، څه فکر کوي چې څومره وخت په همدغه ځای کې چې تاسو ژوند کوئ تاسو د ژوند سهولتونه لري، او که نسته څه باید اوسي ورته؟ کوم کوم نیمګړتیا ستاسو چې تاسو فکر کوئ چې باید عملي سي او ژوند مو اسانه او هوسا اوسي؟
نو نړۍ مننه خ پختنه ته اشاره وکړه. شکر د ماشاءالله زما پلار چې د انجینر ده، نو هغه تحصیل سره ډیر علاقه لري. ماشاءالله موږ ټول ورونه ډاکټر صاحبانی سوګ خپل تحصیلاتو کې محصلین دي، سوګ غدي خپل ژوند ډیر خوشاله یو. خو مگر د برق مشکلات لرو، سرک چې په کور کلی کې دغه سره ډیر لاس په گریوان یو، سرک هم خراب ده. نو بعضی وخت د جنازه موږ ډیر په سخته د خپل کلی ناتر جنازې ځای پورې وړو، نو هغه کټم نشو تیرولای ځکه سرک تنگ ده.
بله صفای صاحب، زما مقصد د کور دننه مثلا تاسو یا شاوخوا گاونډیان مو مثلا کانالیزاسیون ته څومره لري نه لري، کای څومره ترې راضی استي، د مثلا کوم سیستمونه جوړ شوی دی په همدغه ساحه کې چې تاسو ژوند کوي، د معیاري ژوند درلودلو لپاره؟ لکه مثلا د کور تهداب مو څنګه دی؟ آیا څونه د دغه سیستم څخه تاسو راضی استي؟ په خپل مو جوړ کړی، دولت جوړ کړی دی، د شاوخوا چاپیریال مو وایمه، یوازې د سړک مثلا نه ده، مثلا د نن په کور کې تاسو څنګه ژوند کوي؟ آشپزخانه ستا، تشناب ستا، آیا سیستم ورته برابر ده نه ده؟ تاسو یا نور ګاونډیان مو کوم ستونزې تاسو وینئ په همدې پروګرام له لارې راسره شریکې؟
ډیره مننه. موږ خپل ژوند ناراضي استو، نو بالکل همدارنګ آشپزخانه هم لرو په کور کې، اویلې لرو، خښته بوټیم پکې کرلې دي. نو د څه فکر وکړه، خپل ژوند ناراضي استو، نو مشکل بیرون ده. موږ خپل برقم خپل جوړ کړی، خپل په شخصي لګښت او براغلی دي. زموږ کلی ته موږ برق نه درلود، خپل برق ځانته شخصي پیسو باندې سو کاکاګانو پیسې چولې دي، برقم شخصي جوړ کړی. نو چې کور کې برق نه یو تیاری، هغه کې په مطالعه څه خواندو کې، هغه کې باغه ګرځېدل څه خواندو کې، برق ډیر مهمه مساله ده.
اغه زموږ یو ورور چې وردګ صاحب د دې موضوعات اشاره وکړه. واقعا هم چې نه یوازې زموږ وردګ ولایت بلکې نور ولایتونو ته هم که موږ تاسو وګورو، ټول باندې افغانستان خلک یو د دې محیط او فضا ټول موږ ته معلوم دي. نو طبعا چې هر ولایت موږ تاسو خپل هغه فضا او هغه سالم چاپیریال لري، خوشبختانه. او یوازینی مشکل او متاسفانه چې موږ او تاسو اوس په دې کې مخامخ یو، هغه د امنیتي موضوعات شته چې نه یوازې چې دا د محیط زیست مشکلات صدمه وارد کړي، بلکې نور ستونزې هم. خپل هغه د ژوند هغه معیارونه او شرایط چې باید یو جامعه هغه ابتدایي سهولتونه باید ولري، هغه متاسفانه هغه باندې هم اغیزه کړي. خو د وردګ یو د عامه پوهاوی او آگاهي عامه باندې هم لږ بحث وکړه چې دلته باید ترویج او دا باید وخت چې خلک لپاره موږ خپل هغه صحوي همکاران یا هغه نمائندګي چې د ولایتي په سطح دي هغه همکاران شتالته، د خپل برنامه هر کال کې موږ سره شریکي پلانونه لري. دوی ته نوازي د مارکت په ساتل د میدان وردګ او بلکې دوی په تر حده پورې کولای شي چې دوی خپل اجراءات هم په هوای هم د مطبوعاتو له طریقه هم دوی د خپل د مختلفو برنامه د مجازي فلسفات او د لور نه هم د خپل هم په هوای ته خلک ته وړاندې کړي. بل موضوع دی مستقیمه پوښتنه د لوجیک ما سم اخیستې د دې پوښتنه دا و چې هغه کسان چې پولدار خلک دي، یعنی دوی پیسې لري، هغه هغه امکانات لري دوی کولای شي بلند منزلونه جوړ کړي او هغه خلک چې لري دوی باید څه وکړي. ما همدغه مې اخیسته و چې دوی سوال زه پونه سم مستقیم چې دوی سوال څه شي نو د دې لپاره موږ بالکل نه یوازې هغه خلک لپاره چې دوی پیسې نه لري یا بلند منزلونه نه لري بلکې په عام شکل موږ هغه هر هغه چا چې بلند منزل لري کنه لري موتیزیز باندې دوی غواړي کوم نه وړه کار یا هغه کار یا هغه عمل انجام کی یا هغه عمل تر سره کې چې د اغیزه یا منفی اثرات ولري موږ د قانون او موتیزیز تو مقررات په اساس هیڅ کله دوی ته اجازه ونه کو کبه بلند منزل کې هر چی اوس خوشبختانه بده اکل کار روان ده. همدا اوس د چاپیدار ساتنې اداره هغه هر هغه بلند منزلونه چې دوی آلودگیان لري که د لوګي دي که هر شي مرابي مختلف شي مې روان دي موږ دا شناسایی کوو دي سره جدي برخورد لرو دا موږ په جدي شکل په دغه بدا او اخر کې موږ دې باندې ډېر توجه کړی او حتی د ریاست جمهوریت د رئیس صاحب جمهور دې باندې اول دې باندې دې تاکید لري شو دا باید هغه مرابې چې د خاط پر موزر واقع کیږي هغه بلند هغه کورونه چې خلک متضرر دي موږ چاپیال متضرر دي هغه سره موږ برخورد او جدي او قانوني برخورد او هغه خلک د برج نه لري موږ کول شو سر د سر سبزي د پر د دوی هم مسولیت دې سر سبزي پوش په برخه کې دوی مسولیت او برخه واخلې صاحب واخلې نه هر کال موږ دې وزارت زراعت چاپیر ساتن ملي اداره دوی هر کال په عمل میاشت کې جب یوهود په میاشت کې دوی کمپاین د نیال شنی لري یعنی دولت کول شي دوی ته هغه نیالګه یا هغه وکړي چې رایگان په شکل دوی خلک د پرور کې دوی کول شي دغه نه فرصت نه استفاده وکړي خپل د ساحې د سرسبزي او شنواله د بره دغه نه ګټه واخلي او دولت
زکه خبرونه وخت مو لاندې او پښتنې ډېرې زیاتې دي چې همدې مسلې باندې پاتې سو یو بل مسله بله
خو هغه هم دغه په هوی موضوعات ته اشاره وکړم دا بل ورور چې تاسو سبو هم ډېر مهم موضوعات ته اشاره وکړه واقعا چې حیوانات او ممکه هم اشاره وکړه زایس چې دوی سوالونه پاتې نشي نو موږ انسانان او حیوانات سره ډېر د محیط او سالم محیط پر مستقیم ارتباط لري خوشبختانه چې دا د سوله پروسه ان شاء الله موږ امیدوار چې تحقیق ته پیدا کی او د موږ او هوادوالو کول شي د خپل هغه سالم محیط او اطراف نه چې واقعا چې موږ خپل محیط او خپل خایسته ځایونه لرو هغه موږ کول شو په فضا او صمیمي او سوله او صمیمي په فضا کې موږ ته نه غنه فن واه
بله غواړم سرکسه یو مسله دلته مطرح کوم چې پاتنسی موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې یعنی په نورو نړۍ کې دولتونه د خپل چاپیریال د لاشه کېدو لپاره هر ورځ یا هر میاشت او هر کال کارونه کوي پرمختګونه کوي موږ هم دا کار کولای شو البته خپل د خپل هیواد شرایطو ته په پام کې نیول سره موږ تر هغه مخکې مثلا دا یو مثال به درکمه مثال نور هیوادونه کولای شي چې خپل وچ غرونه یا وچ دشت یا شاړې ځمکې او دغه ځایونه په شنو ځنګلونو باندې بدل کی ترسو یو شنه ساحه ډیره ولري د هغه ورستی مسائل دي ک راسو دي ته چې مثلا مشتاسي هر ورځ د دې شاهد یستو چې نه واز په کابل کې بلکې د افغانستان په نورو شهرونو ولایتونو کې هم هر ورځ موږ د نویو کورونو د نویو تعمیرونو لوړ منزلونو یا د بلند منزلونو د جوړېدو شاهد یاستو خو په دې کې اساسي برخه ته پکې خلک پام نه کوي مثلا اساسي برخه کوم دي چې تهدابونه دوی سم نه جوړي بنسټونه یې سم نه هغه سیستمونه چې باید په دې ودانیو کې وکارول سي د اوبو رسولو د برق یا د کانالیزاسیون د ټول مسائل یا د طبیعي آفاتو نظر سنجي پکښ نه کیږي چې کومه طبیعي ستونزه یا یو آفت چې راځي دغه لپاره چې باید وسې زلزلہ راځي سیل راځي متاسفانه دغه سي بلند منزلونو په داسې سیمو کې جوړیږي چې هغه مستقیما د دې خطرونو سره مخ کې ترغه داسې تجربه سوي ولې دوی بیا هم ورزې په مغه ځای نه کې کورونه جوړوي ودا کور ک یو منزلې ک پنځه کلاسي هغه ماتره نه دي دغه سیستمونه د دې لپاره چې کول پکار دی استاسل په نظر څونه مهمه ده چې دغه مسایل ته خلګه پام وکي او تر اوسه پر ایو وقن خلګو دا کار کړی دی کنه دی کړی استاسي ارزونه استاسي نظارت پر دې مسله باندې څومره دی
واقعا فربا خور ډیر مهم او حیاتی موضوع ته تاسو اشاره وکړه. تاسو ته هم معلومه چې وروسته د 2002 کال نه وروسته 2002 نه وروسته د افغانستان په لوی ښارونو کې خصوصا د کابل ښار د نفوذ او هجوم کابل ښار ته او هغه سرمایه گذاری چې کابل ښار کې وسو او هغه بلند منزلونه هغه پیسې چې دلته کابل ښار کې په غیر پلاني ساحاتو کې یا غیر استانداردونو په عدم رعایت هغه استانداردونو ملي او بین المللي استانداردونو په نظر نیول سره دوی هغه کورونه چې جوړ کړو د هغه تاثیرات موږ او تاسو موږ هیوادوال متاسفانه چې اوس دې باندې دې ته متوجه شوی دي. د دوی یوازینی مشکل دا و چې دوی هغه معیارونه او هغه استانداردونه چې باید د یو کور د جوړولو منځته کې عادي دي هغه متاسفانه چې ډېر کم سطح کې دوی په نظر کې ونیوله، لکه چې ساحه شنه ساحه اوس تاسو وچ او بلند منزل ته تاسو وګورئ د هغې کاملا شنه ساحه ته په نظر نه دي نیولې، هېڅ ساحه شنه ساحه نه لري. همداشان د دوی هغه تاسو چې اشاره وکړه هغه معیارونه چې باید یو کور د هغه د استحکام دپاره په نظر کې ونیول شي هغه هم متاسفانه داسې جزئي شکل دوی په نظر کې نیول، صرف دوی هغه اقتصادی عبادت صرف هغه شخصی منافع لپاره دوی په نظر کې نیول شوی دي. خو متاسفانه دولت په دې اړه اوس په اواخر کې په دا وروسته د دینه چې با وجود دې چې ډېر پیشرفتونه شوی دي ډېر تاسیسات او ډېر بلند منزلونه په کابل کې جوړ شو، خوشبختانه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د یو مقرره چې موږ د ارزیابي اثرات موجودي د پروژې د مختلفو فعالیتونو په بخش کې موږ دې تلفیش کړی او موږ لرو دا مقرره او هر بلند منزل او هر هغه فابریکه دی که بلند منزل دی او هر هغه تاسیسات چې دي مخکې چې جوړ شي ما مخکې هم اشاره وکړه دوی باید د چاپیریال ساتنې هغه قوانین او مقررات همداشان
صدیقی صاحب دغه وبخشي دغه مقررات او قوانین خو موجود دي، اما څنګه کولای شو چې دغه خلک دې ته پیسې راولو دې مسلې ته چې همدغه قوانین دوی باید په پام کې ونیسي، څه باید وسی چې دغه خلک دغه مسله په پام کې ونیسي؟
بالکل، اوس دولت هم په دې باندې سخت تاکید کوي، همدا دولت هم په دې باندې د خلکو د مختلفو چینلونو لپاره د خلکو باندې فشار راوستي دوی باید د هغه مسایل یا موضوعات په نظر کې ونیسي. همدا اوس مخکې هم اشاره وکړه زموږ همکاران زموږ ټیم زموږ تخنیکي کسان بر علاوه چې د رهبری په سطح د دولت د رهبری په سطح کې دا موضوعات مطرح شوي دي او مطرح کېږي، همدا اوس دې باندې بحث روان ده چې موږ څنګه کولی شو چې دغه موضوعات خلکو سره شریکه کړو او خلک نه بعد موږ تقاضا هم دا ده چې دغه موضوعات په نظر کې ونیسي. دولت دې باندې کار کوي او همدا اوس هم په مختلفو آبادو یعنی د مختلفو نگانه دی باندې غور کوي او دی باندې چی پالیسیګان اصول او تازلمانونه لرو چې موږ څنګه کول شو هغه یو کور یو د بلند لپاره څنګه یادی ستانداردونه باید په نظر ونیسو څنګه موږ تطبیق کول شو همداسې موږ ستانداردونه لرو چې باید هم پر خلک په نظر ونیسو. خو دې ممخ کې هم ولې سو کلام قانون مختلف دا موضوعات متاسفانه چې یو ورې دسته راغی چې خلک د موږ مخکې هم وویل چې دا صرف د خپل شخصي منافع لپاره دغه په نظر کې ونیول، ولې متاسفانه دولت هم د تفاوت راغی او خلک هم په دغه موضوعات اشاره متوجه ونه سو. اوس دولت دې باندې سخت جدي دی او ان شاء الله چې موږ امیدوار یو چې اقلاب جدي اقدامات او عملي اقدامات تر طرفو د راتلونکي لپاره د کابل لپاره نور لوی خارونه لپاره دا کسي دغه یو مهم موضوع ماته په ذهن کې راغی فربا خورې چې هغه د یو ماستر پلان تاسو به معلوم دي د افغانستان جمهوریت اسلامي جمهوریت افغانستان د پنځه لوی خارونو لپاره هغه مهم او ماستر پلانونه جوړ کړی دي چې دا خوشبختانه هم د پاسیو دي اوس موږ د ماستر پلانونو لرو د کابل په شمول موږ هغه پنځه نور لوی خارونو لپاره هم دغه ماستر پلانونه لرو چې دا موږ سره ډیر او مهم رول لري د مسائل د حل او هغه مشکلات مویزشتي او اجتماعي او اقتصادي د مسائل لپاره دا ماستر پلانونه د کولای چې موږ پر راتلونکو کالونو کې تطبیق شي او ان شاء الله دا مشکلات ولا مویزشي.
مننه کوم صدیقي صاحب، البته نور اوریدونکو ته هم ورزو خو یو مسله بل هم دلته یادوم چې تاسو هم په پام کې وي چې دا هبیتات یا د استوګن موضوع چې د یوازې په شهرونو پورې نه محدودېږي، افغانستان هغه یو دی چې یو ډېر فیصدي خلک په کلیو کې هم ژوند ژوند کوي په کلو باندې کې چې هلته لوړ تعمیرونه نسته، یعنی هغه اساسي شاري معیارونه په نظر کې نسته، ولی هغه ته په هغه محیط کې څنګه د ژوند اسانتیاوي برابرولای سو، دا هم دا مسلې هم په ماستر پلان کې شامل دي یا شامل دای سي یا په پام کې نیول سوی دي؟
ما کوم اشاره وکړ چې اکثرا د دې ماستر پلان فوکس تاکید په غلو خارونو د تاسیسات او زیربناو لکه کانالیزاسیون هغه پلاني ساحه چې د دولت له طرفه هغه پلان سیو دي نقشه سیو دي باندې تاکید کوي. خو بیا هم د هغه موضوعات چې تاسو اشاره وکړه د خلکو د باندې او کلی کې ژوند کوي هغه لپاره هم دولت هغه خپل اصول او پروسیجرونه لري، لکه چې مخکې هم موږ اوسو میاشتمه کې چاپیریال ساتنې ملي ادارې د نورستان ولایت چې یو د موږ او تاسو یو خایسته او منظره او طبیعي زیرمې هغه لري منابع لري، هغه موږ د قوانینو مقرراتو په اساس موږ د ساتل شوی ساحات په لیست کې شامل کوو، دا اعلان کوو. د دې یوازینی علت دا و چې د خلک څنګه کولای شي د هغه د هغه منابع نه د هغه فرصتونو ارتجال ته خلک لپاره موجود دي، دوی څنګه کولای شي د هغه منابع نه استفاده وکړي. خو په شرط دی چې دوی باید هغه پایدار او د شمو پایدار او د انکشاف پایدار او د هغه په نظر نیول سره دوی څنګه کولای شي خپل شرایط او ژوند برابر کړي. او دا شان هغه کله چې ته د دوی مسؤلیت چې د خپل د بقا د ژوند لپاره دوی نه باید هغه یو منتقد کړي او د خپل جمع او د خپل کور لپاره په جمع کې دینه تیر کړي. خلک حالت هم موږ کولای شو دغه په لاره خوني عامه په هواي په لاره کې واچول او دوی ته متوجي کو چې د خلک کله وباندوک چې هم ژوند کې دوی هم مسولیت لري او دولت هم مسولیت لري چې دوی لپاره هم هغه حداقل ابتدایي هغه تسهیلات او هغه فرصتونه چې باید خلک ضرورت هغه ورته برابر کړي، چې خلک دوی ته برق ته ضرورت لري، خلک ته ورته پاتایده کې هم دا شنور منابع او دا شنور مسالې چې خلک لپاره باید
مننه کوم. صدیق صاحب بیا هم را سره پلایم کې اوسې یو تو اوریدون کې برا واخلو پلایم کې دی منتظر دی ډیر وخت پات سال بخښنه غواړم. بلې مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو د پروګرام مربوط کوم پښتنه یا نظر کلری او دارت وست چې په ساده ژبه درته وایم ژوند څنګه دی څومره په خپل کور کې وسایسته.
السلام
علیکم. علیه
شکر الله مشفقین د کونړ ولایت مرکز صدابات خارنه. زه یو غوښتنه لرم، زه دا ده چې کونړ یو ډېر ښایسته ملک دی، د چاپېریال د لحاظ نه هم او آب و هوا یې ډېره ښه ده، لیکن دلته چې دا کومه لویه واله چې کله خارجي قواوې وي دلته اوسېدللې هغه یو اوسپنیز جال په دغه واله کې ایښودی دی او هغې ته هر قسمه کثافات ګن بلاوې په دغه واله کې سپیم راځي، چرګان هم راځي، خم راځي، نو دغه ځکه دا چاپېریال ډېر خراب کړی دی. څوک دې ولې سر باندې نشي تېرېدلی، سړک کې نشي تېرېدلی، دا اوس هم پراتې دي، هم یې اوبه خرابې کړې دي، اوبه د ژوند یو مهمه برخه ده. او دا اوس چې دا دلته صفر
بله فکر کوم چې د دې اوریدون کې اړیکه پرېسول یو بل اوریدون کې به واخلو وخت مولاج دی. بله مهرباني وکړئ خپل ځان راو پیژنه یو د کوم ځای مو زنګوالې.
سلامونه پر بازار هوته ته تخنیکان کوته ټول اوریدون ته محمد اسماعیل قلم یارم دم ګر دیران لاس پان کارنه
قلم یار صاحب ډیر شر غلې خبرونه ته مهرباني وکړئ تاسو د دې خبرونه په اړه تاسو نظر څه دی ویل غړي او په لاند درته وایم چې ستاسو په کوم محیط کې چې اوسېږي څومره هوسای. البته په پښتون سره چې تاسو خو د افغانستان د باندې ژوند کوي، په ایران کې ژوند کوي، نو په افغانستان کې دننه د کوم ستونزې چې دي تاسو څنګه ورته ګورئ؟
بالکل ډېر مننه کوم ورکان چې ډېر ښه موضوع ده. په افغانستان کې کوم ستونزې زیات دي؟ نو ځکه چې افغانستان په طبیعي هوا ده، ځکه چې زیات ښکلی دي، نو طبیعي منظرې زیات لري، خو هم متاسفانه چې دلته زیات پاملرنه نه کېږي. اول مو تاسو ګورئ دغه شنهسته ځنګلونه ونې جوړې دي، دا اکثره قطع کیږي، چې دا کله چې قطع شي نو دا د انسانانو او د حیواناتو په ټولو ژوند باندې مستقیم اغیز کوي. نو هیله مې دا ده چې دغه ځنګلونه ونې چې دي دا باید قطع نه شي، ځکه چې دغه د چاپېریال د ښکلا د انسان د صحت لپاره ډېر مؤثر شدي. که چېرته دغه ځنګلونه وغني
قلمیر صاحب زه یو بلې پلان دی یو بل پښتنم درنه مطرح کوم ځکه تاسو د افغانستان په گاونډي هیواد کې ژوند کوي یال توسیږي تاسو په مقایسه شکل کراته وایس چې هلته د هغه هیواد او د افغانستان د ژوند ترمن زیاده دی کوم معیارونه چې په کورونو کې سته څومره توپیر ویني څه فکر کوي آیا څومره ممکنه ده چې افغانستان هم هغه سي معیارونه ولري ایا توپیر پکښ ډیر دی
بالکل توپیر خو نو بد بخنه وای چې افغانستان د ایران سره زیات توپیر لري ځکه چې دلته کوم دستګنی کورنه چې دلته د هر کور یعنی مستقیم دوی غاز ورته کاشتي او بو ورته کاشتي په کانالیزیشن سیستم او هر څه برق هر څه منظم لري هم تاسو په افغانستان کې دا شون په اطراف کې خو بخینل لکېږي اما په خار کې زیات ستونزې لري
بله ډیره مننه کوم یو بل اوریدونکو هم را سره د ټلیفون پر کښه دی فکر کوم چې زموږ اړیکې پرې سوي دي د اوریدونکو سره مو سرقي سب تاسو به هم خامخا یاستې په لاین کې غوړو بیا هم تاسو تراسو دا کوم نیمګړتیا وي چې یادیږي تاسو څه فکر کوئ چې دا کومه څنګه بیرته احیا کېدای شي
بالکل دا مشکلات او کومه چې تاسو موږ ودوالې د باندې اشاره وکړه د ورور بل یو ورور هم د کونر نش تماس نیول دی د کثافات موضوع یادونه کړ چې متاسفانه دا ډیر نه یوازې په ولایت کې بلکې خصوصا په دالو خارونه کابل خار کې دا ډیر یو جدي او ډیر یو مشکل او اساسي مستور د پر خاریان د پر مبدل سی وږي په دې خپل دولتونه هم دولت باید اقدامات وکړي دولت هم خپل اقدامات کړي خو متاسفانه چې هغه شرایط یا هغه مامک که همه شروع که میارونه شباید و حقا تحسیزات و زربینا و چه باید دلت به کابل که دی خصوصا دی فاضلا با دی مدیریت دی پراب چه باید جورسه و مطرد کنه چه نشتا دا و راز پر راز اضافه کیگه و دیریگه دا کابل خاریان دی پراب دیره و غط از تونزه دی پراب هم جامعه دا و هم مایه و فاضلا با و کسافات و دی خلق دی پراب مبادر سو دی تسو چه دولت بده اکلا او اساسی اقدامات او هغه ریسایکل یا بازیافت دوباره چې موږ ورته وای هغه جوړ نه کی دا مشکل متاسفانه چې ورځ په ورځ اضافهګي ډیر کیږي نور خلک هم همداشان تر سوچ د کابل او د نور مختلف لوی قانون سیستم کانالیزاسیون جوړ نشي متاسفانه چې دغه موضوعات او مشکلات نور هم اضافه کیږي او دولت به دې باندې جدي اقدامات وکړي او ان شاء الله چې کوي او دې اکلام تر سوچ د مشکلات حل شي دا ډیر مهم موضوع ده همداشان د نور نمګالتیا او هغه مشکلات استا خو نه یوازې د دولت مسؤلیتونه نه بلکې د پدې اکلا عام خلک هم مکلفیتونه لري مسؤلیتونه لري چې فزن یو کثافات یو قوت یو شی چې عام خلک هغه استفاده کوي بیا هغه د هغه فاضله یا زباله لري چې په سره کې چې دا حتی اقل هغه کوچنی مسؤلیت دی چې د موږ استاد هغه یا هیوادوال کول چې پدې اکلا خپل داینه او مسؤلیت ادا کړي نو د مال نظر باید هم دولت ته مسؤلیتونه چې خلک د تحصیلات یا هغه امکانات او شان برابر کې چې خلک وکول چې داغه نه استفاده وکړي همداشان خلک عامه خلک هم د مسؤلیت لري چې د محیط زیست لپاره د خپل د محیط او د کور نشورو تر باندې کل او خار او پورې دوی هم مکلفیت او مسؤلیتونه لري چې داغه د منابع او محیط نه باید استفاده وکړي که استفاده هم کوي دوی د پایدار او دوامدار وړ پښ داغه نه استفاده وکړي یعنی مکلفیتونه او مسؤلیتونه د دواړو جانب نه هم دولت ته مکلفیتونه لري تر څو چې دولت اقدامات ونه کړي هغه اساسي تاسیسات او هغه اساسي قانون او موضوعات ته لاسرسی او خلک د لپاره مهیا ونه کړي دا مشکل به ستونزه حل نشي او همداشان خلک هم مخکې هم اشاره وکړه چې مکلفیت او مسؤلیتونه لري په دې اکلا دولت سره لاس ورکړي او کومک او همکاري وکړي تر څو موږ کولای شو په راتلونکي یو ښایسته او پاک او واري محیط او چاپېریال ولرو
بله ډیر زته مننه کوم سید قیس بیا هم خبرونه په پای شی بو کې او د دې موضوع د اهمیت په خاطر باندې چې د دې لپاره چې خلکو ته بیا هم موجدا ورپیا یاد کو چې مخصوصا په دې اوسنۍ شپه ورځو کې چې د کورونا او با په ټول نړۍ کې په خورې دود او خورسته ده او په ډول د خلکو پر ژوند باندې غیظ کړي د خلک خپل کاری محیطونو څخه ډیر په کور پاتېږي او سپارښتنه ورته سوې ده چې په کور کې باید پاتاسې. نو موږ باید کور یوازې د یو پناهګاه په څیر باندې ونه کارو، او یعنی موږ باید په کور کې د امنیت احساس وکړو، د یو هوسایي احساس وکړو، ځکه هلته زموږ ژوند دی، زموږ کار او هر څه ورسره تړلی دي. نو بیا هم په دې برخه کې په یوه دقیقه کې ستاسو څخه بیا هم غواړم چې د دې موضوع اهمیت په اړه خلکو ته لږ رڼا واچوئ چې څه باید وکړي که په وروستیو شېبو کې راته وایست. مننه.
بلکل واقعا چې تاسو د کرونا یا کووید 19 موضوع چې راغله، دا واقعا ډېر خپله اغېزې اثرات وکړه په خپله په ټولو خلک باندې، په ټولو نړۍ او جهانیانو، خصوصا هغه خلک باندې چې دوی هغه ابتدایي تحصیلات دپاره لاسرسی نه لري، هغو ډېر متضرره شو دغه موضوعات کرونا د امراض له نگانه. خو خلک دلته و هغه خلک چې دلته خصوصا هغه ابتدایي امکانات نه دوی لاسرسی ورته ونه لري، دوی باید حداقل وکول شي خپل د ژوند او محیط لپاره د هغه منابع نه باید استفاده وکړي چې د مثال په توګه دوی، یعنی دولت هم د مکلفیت د خلکو لپاره هغه پاک او بو او محیط برابر کړي، او خلک هم په دې کې هغه ابتدایي او هم اقدامات هغه کلینیک او راهنمودونه چې د مختلفو ارګانونو د صحت عامه او مختلف د ښاری موضوعاتو په نظر نیول سره دوی باید دوی کول شي خپل ځان هم د مو محیط دغه ناوړه مرض څخه او محافظت
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د ارزونې او دوامدارې ودې یا انکشاف پایدار د تنګې مشر نقیب الله صدیقي کور مو ودان زموږ خبرونه هم